له غرمې مخکې لاس بجی دی. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاپوا نیوګینې ته ماته ورکړه. افغانستان په دې بری سره د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه. په نننۍ سیالۍ کې افغانستان وتوانید د پاپوا نیوګینې د شپږ نوي منډو هدف په 15 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په اوټېدو سره پوره کړي. د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ډېرې منډې ګلبدین نایب وکړې. هغه 9 ناسوځېدلې منډې ترسره کړلې. په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي 3، نوین الحق 2، نور احمد 1 وکټه واخیسته او پاتې سیال لوبغاړي رن اوټ شول. تمه د افغانستان د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې له هند، آسترالیا او یو بل ټیم سره چې احتمالا د ډی ګروپ دویم ټیم به وي مخ شي. خو تر اتو غوره پړاو مخکې افغانستان د جون په 13 راتلونکې سه شنبه له کوربه ویست اندیز سره مخ کیږي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د محرومیت زرو ورځو ته په کتو وایي د ځوانانو د زرو ورځو خوبونه له خاورو سره خاورې شول او د افغانستان راتلونکي له منځه لاړه. اغلی امیری بیګا په اکسپانه همداراز لیکلي، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې داسې افراطي سیاستونه پکې تعقیبیږي او له همدې عمله په انزوا کې دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ، دوی د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او له هغې راهیسې څه باندې زر ورځې ووتې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهې صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,900,000 ډالره مالی مرسته کړې ده. دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنېدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي. دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده. د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهې صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,900,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و. له ازادي راډیو خبرو ته واګیست. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي وو. دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP په نوي راپور کې راغلی او ویل شوي په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېدا او د 422 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده. له 2014 کال راهیسې د تراګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې. د اسلامي دولت سختدریزه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري. دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډېر کړی. تیر کال یې 2 بریدونه کړي وو، خو سږ کال یې تر اوسه د 2 حملو مسؤلیت منلی دی. او د اروپا د بشري حقونو محکمې پرون په آذربایجان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د آذربایجاني برخې د وی پانی ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادۍ او د بشري حقونو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقونو د محکمې د دغه اقدام هرکلی وکړ. د زیاته کړه د ازادي راډیو آذربایجاني څنګه لام خپل امکاناتو د عامه فساد، سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپلو څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي. خغلی کپوس دا هم ویل چې د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري. د دې خبره موږ دې ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو. د ازادي اروپا ازادي راډیو د آذربایجاني څانګې دفتر چې په آذربایجان کې د آزادلیق په نوم پیژندل کیږي په 2012 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو. محکمې ادعا کړې وه چې د راډیو ویب پاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډله ییز پاڅونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ ورکوي. هغه څه چې ازادي راډیو ردوي.
بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زه ملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن د جون 14 د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیک توګه محرومې کړای سوي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي. د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه لغبرګونونو سره مخامخ شوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بل پریکړه نه ده اعلان شوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیې یې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وژې میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور ته اړوم او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره ته قفس دی که نه، انت دا نور څومره وي، بس دی که نه، بس دی که نه، بس دی که نه.
خاطره یوه له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تېروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له 16 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به هم چې ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېرولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویاسۍ ته مې اوښکې تېرولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محرومې دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمه ازادي راډیو ته وویل،
تقریباً 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلي کې حالت کې یو. کله چې وینم هلکان خوانځي ته ځي، راته ډېر ستونزمنه ده. د خوانځیو د تړلو لامل ډېر خواشینیم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولی طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو.
چیرې طالبان مرا نه میمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي، پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو د دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړي. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي، په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو ته وویل،
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتونونه خلاص دي، هغوی تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي دربار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پرته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې شوې دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هیواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
every day as that loss deepens.
ایدر بروی په دې کار کې نه یوازې طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې پان نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړای سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغه غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي. اوژې امیل ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لوړې تاسو سلامونه درنې خور فرزان داوودزی صاحب او درنو اوریدونکو. دا د دې لپاره چې دا د حساسې حق دی د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته موږ ډېر نارینه له لاسه ورکړي دي. تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هرې خوا نه دا د توتم بادونه د رڼا د ختمولو او د څراغونو د خاموشه کولو هڅې کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډېر دردونکی او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزې راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي، اما دا عمومي نه ده. دا اکثریت دپاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري. دا چې حمایت نه شي ملاتړ نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی. دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې موږ سا ولرو موږ دې نه هېڅ کلم لاس په سر کېږو نه، ځکه دې د دې ژوند کېږي، دې د دې انسانیت په وجود ونه لري. ما بار وایي دې بار بار چې یو ځل کوي چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کیږي، یو ټول یو یو کورنۍ باسواده کیږي، شپږ نسل باسواده کیږي، اما ولی ولی موږ ونه لرو هغه ماشومان راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي، هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري. او متاسف یو چې دغه حالت په مخالفه هم پدې کې او سیګو دا ډیره سخت ده
ډیره مننه
خپل مبارزې هیڅ څوک ولاستر نشي
ډیره مننه غلی امیل زب برت تاسو تراسم اغلی مستور سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو استفادې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو خبرواورو چې د نجونو د کړې ولی مهمه دي او په افغان ټولنه کې دغه غشتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا ولی باید تاسو په نظر باندې په تکراری توګه دغه دوام وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته میلمنو ته او ټول ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسئ او د مور نړیوال ورځ هم په خپل وار سره ټول مینده ته د افغانستان زپل مینده ته د درمن مینده ته تبریک وایم الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم ګوري د تعلیم مسله جدال دین اتیاقه ده وضعی قوانین و بحث ده یو شرعی حکم ده دانو مباح کنن که گی نه هم دیتا ویل که گی چه یعنی یو دیر عادی مسله ده او دا جمله ده فرایزو که نرازی دا دیر پیش پافتاده مسله نده دا یو شرعی حکم ده کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیت نازل کیږي هغه د اقرا بسم ربک الذی خلق په دې اقرا کې د سینې ویل سوي ابتدا مشخص دی نارینه او لپاره وي د کې ټول هغه انسانان شامل دي جدا له دې چې مسلمانی که کافر که هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي چې خصوصا مسلمانان مؤمنان ته تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق دا اولین آیات قران عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دوم مسله ډیره زیاته مهمه مداده کوری په هر افغانستان هم یعنی ووس هغه په خوانی وخت نه ده افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغه هوادونو نه ده د هغه 55 اسلامي هوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې دینجونو په مختلل شوی دي افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنونو نزی او خلقو تدا عادی روال گردی در حالی که کچیری یا طولانه یا میرمنه پر طولانه که باسواده نو تاسو فکر رو که چی دقیق پیشرفت سمره تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تم را دیستی تاسو فکر رو که اگه تونن به اقتصادی لنگانه ده روحی روانی لنگانه تم را پر مختللی وی نظر دیت تیغی تونن که یو بسیواده میرمنه اوسی تو فکر کوم آیسته آیسته دا مسئله هم دیر سیاسی کی دی پا دی خاطر بانده چه پا دینن اخفل نظام که هم پا دی مسئله بانده دیر اختلافات زمان سستوی دی مثلا یو تعداد حاکم نظام مشران وایی چه در دیر یو مهمه مسئله دا و کم شرعی یعنی تناقض نسته پا دی که باید دینجون تا اجازه ورکا ورسی حتی تا پیش دی پوری تا دوی خفل تحصیلات تا ادامه ورکی یو گروه بیا کاملا مخالف لدیده ته باید دوی ته اجازه ورکول سی زه فکر کوم دا هم د دنیاوالو یا سیاست ته متاسفانه افغانستان د دې قربانی کیږي او آیسته آیسته خلق هم په دې باندې مصروف کی چې دروازې خلاصې کړي د مکاتبو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي دروازې بندې سوی او انجونو ته اجازه مو ورکوي ما ډیر بار دا خبره مطرح کړې ده او بیا یې هم مطرح کوم تکرارا بیا هم دا خبره وایم هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږ ښځینه وو ته هیچا شرعي قناعت نه ده راکړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو نجونې دوی مکاتبو ته تللې دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي
سیلاب ستاسو څخه به بله تعقیبي پوښتنه دغه وکړم چې که شرعي کوم دلیل یې درلودی نو طالبان خو به ډیر ژر هغه خبر هغه مخال کړی وای. دا خو دا چې نیسه توجه کولای په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کارته، ځکه دوی ویل د چتربل امر پوري. آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم پسې وځنډیږي که به ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه د فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویلې دا مسله بیخي سیاسي شوې ده، لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعض موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي، ډېره زیاته ګټه اخلي، لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي چې تللی و هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهم خبره د دې ونه ولیدل چې آیا دوی دې ته اجازه ورکړي چې محصلین اوناس محصلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر زر دوی اجازه دې ورکړي چې باید د نجونې مکاتبو ته لاړ شي. بل یو خبره که تاسو اجازه وي زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه هغه عرف تعقیب کیږي او هغه ته ډیره ترجیح ورکوو. بعد بختانه او متاسفانه دا ډیره تعصب جای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډیره اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو ته راسم. اغلی فروزان داود زی تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي او تاسو ته شر اغلاست وایم. اغلی داود زی تاسو څخه به پښتنه وکم چې دغه پښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراری توګه وکړي چې د نجونو شونځي باید پرانستل سي، تاسو په نظر باندې څومره مهمه ده؟ او د دا ډول خبرونه چې د رادیوګانو لالارې خلک کولای سي چې خپل غشتنې پکښ مطرح کړي، زنګ راوي لکه زموږ دغه خبرونه چې خلک کولای سي چې دغه خبرونه ته زنګ راوي زموږ دغه رادیو لالارې خپل आवाज پورته کړي، څومره مهم دي تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سنه د مخاطب ته محترم اغل خواندو ته امیل سپتا سیلاب سپتا هم درنګ محترم مو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مور نړیواله ورځ ټول میرمن ته په خصوص افغان غیرو او رنجیته میرمن ته مبارکي وایم، ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځ په تیریدو ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لباید وایم، څرنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره، دا یوازې خبره ده. نو دا چې مونږ که په کراتو باندې خپل غږ پورته کړو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانانو ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی، او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تیرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثرات په ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کیږو نن مخامخ یستو هغه ټول په ډېر وضاحت سره یې. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغان میرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امر رسنۍ وخت نه پوره کړي، ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو اول خو تعلیم د هر انسان حق دی. څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویل د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده، نو وخت هغه څه چې فرض دي او مونږ ټولنه مسلمانه ملت مسلمان دولت مسلمان، نو دلیل چی دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د ور نکړو. نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړو چې متاسفانه د زمينه نه ده مسایده کچیره مونږ دې مسلې باندې اگر چې مونږ ډیر زیات په کاراتو په دې باندې خبرې کړي اما ضرورت دی ته چې بیا بیا مونږ تکرار کو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه و نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوکات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللې او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي نه غیر شرعي حقوق غواړي او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مساعده او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي. نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي ښځېنه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم چون زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتبونه تړل شوي بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډېره زیاته ټیټه شوې چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو افغانستان به د ډېرو سختو تیارو او جهنم ندانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلی داودزی زبا بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې او بیا هم د شونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اوریدونکي راسره وي هغوی به راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه ملاده خور تاسو ته. زه عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت نه. دا چې پر زر ورځې ووتلې بیا هم نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زرکو دروازې بندې دي. دغه درې کاله یعنی دا زر ورځې پوره سولې دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې وي او دغه ښوونځي باندې ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده. زه دغه چا سره دغه پښتنه کوم چې هغه دغه ښوونځي بند کړی دي چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړې چې خالي چې پر غاښ باندې داروي چې نر ډاکټر ته دې واړسي که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم څخه بندې شي د زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس د غاښ دغه چې پیدا شي مرضي د ښځینه ده چې هغه کلونه کلونه دغه غاښ ته وځورېږي موږ نشو کولی چې موږ ونر ډاکټر ته ورولو. که ښځینه دغه تعلیم وکړي او ډاکټران شي بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولی شو چې هغه ته دغه وکړو مراجعه وکړو او هغه سره دغه ورول ورته مریض او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاسې ښوونځي چې همداسې بند وي نو افغانستان به ډېر شاته پاتې شي او ډېر به شاته لاړ شي. که ښځېنه پر دغه حال باندې پاتې شي دغه چې د مور چې ده هغه تر ټولو لوی مدرسه تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد دپاره ده. که یو ښځه تعلیم یافتهوي تعلیم یې کړی وي هغه چې په هره برخه کې وي هغه تر هغه معلم تر عالم تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې
ډیره ډیره مننه ستاسو پیغام مو هم واخیستی او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی هغوی به هم را واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
ملالی بشیر خور سلامونه تاسو ته. د ازادي رادیو ټول قدرمن اورېدونکو تعالی دې وکړي. شبا صاحب له هدا تعالی مده هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهی. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. یو سلام خوندې تمام خوجانی واکان دادی مثال د خبرې زر ورځې پر خپلې دروازه پورې د پانتونو او د شونځي دروازې د خوند پر مخ باندې بندې دي. ملالی بشیر خور دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. خوجانی موږ داسې د طریقې ته د نورو طریقې ته مثال د خبرې د نورو رسنیو د طریقې ته ځخ پر خپل حکومت کړی دي چې د خوند پر مخ د پانتونو او د شونځي دروازې خلاص کړي. نو زر ورځې پر اصل خوجانی دا داسې دي مثال د خبرې زر ورځې خو تک ملالی بشیر خور دې مثال درکوم که پنځه ورځې به شونځي دروازې تړل کېږي خوجانی لاس کاله به مثال د خبرې زموږ ملک شاته تک کوي. خورجانې د بل ډاکټرانو مثال د خبرې د بس ملکوته بزوريات لرو مثال هغه پر بارډرانو باندې زموږ افغانانو سره ظلمونه کوي چې خورجانې به ډاکټر د پاره دی وادي ډاکټر د پاره به بهرنی ملکوته زموږ افغانان اړي او مانده به د روان به نور ملکوته نو خورجانې بیا پر حکومت باندې دغه غږ کوي چې مثال د پانتونو دروازې د فونځي دروازې د خوند پر مخ خلاص کړي هغه د شریعت په چوکاټ کې چې اصول مې برابر وو هغه اصول دغه کې خوند ته روښانه کړي کنه چیرې روښانه کړي نه خورګان خدای ستې په ډاګه ورته وایي چې مثال باندې پانتونونه باندې شونځي باندې کې دا خوند زړونه پر مخ باندې خورګان ګسره ځینې دغه سي ازړونه مثال او امیدونه چې کم لري هغه به ګسره کاته شي او دا چې موږ مثال د خبرې زمينه نه برابر کړي نو دا څنګه زمينه د خورګان امن دي الحمدلله امنیت یعنی د تیر حکومت پر تر به خورګان وس ډیر امنیت څوک نه کوي چې دا خوته مثال د خبرې په بار سره وګوري په بد نظر وته وګوري کچیر هم دا شي وسوله خورګان یو څوک راولاړی دی چې خور مثال په انتون ته دی مثال د خبرې دغه شونځي ته دی یو څوک په بد نظر ورته ګوري خورګان ور دي چې سزا دی ور کې دار ته دی بوته کې خورګان بیر په ټول امین دی او خبره ده چې وس امنیت هم دی خورګان د تیر په فصله باندې شه دا منم په ځان برابر ده نو ولې دا په دغه چې دی خورګان د امرسانی لاوري پات نه رسیږي
ډیر مننه اتل ستاس ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپل خبرو کې او ستاس نظر مو هم اوریدي ډیر مننه چې تاسو زنګ راو وه اوس هم ګورم چې کمبل اوریدونکو را سره دی بلې هو یو کاسته مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې که تاسو تز مو ژغ تر دې تاسو کولای شئ چې خبري وکي
ورسته اوس موږ په کار پسې زو ورسته خبري کوو خیر
او ریتونکو فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلې کېدای چې بل ځای ته زنګ وه هم شتراغي تاسو موږ ژغل ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځي د تړلې پات کېدو پر موضوع باندې په تکراری توګه باندې د افغانانو د غشتنه چې باید شونځي پرانیستل سي څومره مهمه ده اغلی امیل تاسو خبر پښتنه وکړم تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکو ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغه چارواکو چې د افغان جون پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړلې دي کده دوی د کور خپل شزي چې دوی ویل چې که خورې وي یا میرمن وي یا مور وي د هغوی پر غاښ درڅ نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر ته خپل شزه وشکاره کې زما ستاسو دغه پښتنه ده چې که د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپل شدزی بوزي او یا دا چې د دوی دومره وس لري یعنی د اقتصادي لحاظه دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ سي خپل شدزی حالته یوسي د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري ستاسو په نظر باندې دغه حق ک چارواکي خپل شدزی وروړي و ډاکټر ته کنه دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی نجونی مکتب وای تاسو په دې اړه څه وایست
مننه کوم تاسو د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغه خپل اولادونه د خوره همیشه به هر ملکونو کې اته دلته شرایط ډیر ښه ورته آماده کړی دي چې هغه درس وای خو نور ته دونه پاملرنه نه وکړي ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډیر کمزورې وو تراغو چې موږ ته مدلو ده نو متاسفانه هم دا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر څو چې تراغو چې موږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی بیرون کې تعلیم کړی دی اوس هم تعلیم کوي دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي دغه پیسې ورسره دي فعلا کوم خال خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي اما د دې فکر نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ څه نه وی نور د وخت په تیرېدو سره موږ د ستاسو شې احساس کو چې بیا هیڅ څه نه ډاکټر وی نه معلم ای او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته البته اوسی البته باید تو ګمارل شي نو دا به ډیر سخت دی دوی پویږي په دې هم پویږي اما متاسفانه خو حالات داسې نه دي چې اوس خلک دې څه ووایي یا دا چې دغه حالت دوام کوي او دا نور زوريږي نور ولوسونه ته تاوان رسیږي دا چې دنیا ور باندې غږ کوي دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي لاس ګریوان دي په سلو بدبختۍ او کړاوونو کې دغه 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 اوازونه دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بالاخره ختم کاندي څه فکر کوم چې دوی باید سر د اوس نه اندا چې زر ورځي پوره شو دوی باید یو تصمیم نیولی وی دوی ته به یو ټکان ورکړی وی دوی یو وار کښېني فکر وکړي چې بالاخره مونږ دغه هېواد کوم لوري ته وړو ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې د درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي دومره په کورونو کې کتابونه وایي هاسي کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوند شمو ته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي د دوی دغه احساس ته زه دومره ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یوارې ټکان نه خوري ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه دا چې دغه حالت دوام کوي دا سل سوالونه راپورته کوي دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې اوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی دوی هېڅ توجیه نه لري دوی لاجواب دي دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره لکه دا چې ټول مونږ برنته نیول شوي یو همدلته اسیر یو او مونږ هېڅ کولی نه شو او په دونه کړاوونو په دونه سختونو کې سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده سره له دې چې اقتصاد یې صفر دی اما غواړي چې اولاد یې تعلیم وکړي چې دغه حالت ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی
بلې ډېر مننه اغلی امیل زبا بیرته تاسو ته راسم اوس هم د اغلی سیلاب تاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دي چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داس کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته شي ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د طالبانو د افغانانو غوښتنه دغه ده چې شونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته شوې ده آیا فکر کوي چې دغه کار سوی دی کنه او آیا فکر کوي چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر
ډیره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه او زه ډیره متاسفم چې 50 فرمان څخه کم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له ادرس نه صادر شوی دا په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د خصو پورې ارتباط لري او ګوري د هر نظام د ثبات لپاره د هر نظام د بقا لپاره د هر نظام د شوال لپاره د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامی شرط ګڼل کیږي که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه په غیر مستقیم شکل باندې یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې کته چې اسلامي تمدنونه هم وګوري په هغه کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بلاخره هغه نظامونه ډیر پرمختلل شوی دي متاسفانه او بدبختانه ته آهسته آهسته وطن خو یعنی فاصله خو رامنځته شوی ده اما آهسته آهسته دا فاصله بدبختانه ډیریږي یعنی د امیرالمؤمنین د خپل چارواکو نه دا غوښتي دي دا ډیره ښه خبره ده خو دې کې ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ګورئ په هرې کورنۍ کې ک هغه 15 نفر یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ دو نفر یا درې نفر حتما دغه کورنۍ انجونې تشکیلی حتما یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه د کنه موږ او تاسو شاهدان یو او دغه هر مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوښتل کېږي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان کې دوی صادروي د دوی د انجونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي او آیا دې به راضی شي په دغه تصمیم باندې سنول سوي یا نه د دې څخه تاسو سره دا وایم چې 2.5 میلیونه انجونې هم د اوس به سنويش ته پاتې دي تاسو مخکې ډیر یو شی خبرې ته اشاره وکړه او لیدونکو یو سوال کړی وو د تبابت بخش کې دا ډیر لوی بدبختی ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه تاسو طبي صحی سکتور وګورئ طبي بخشونه وګورئ دا ورځ په ورځ د اسمهلان طرف ته روان دي متاسفانه
څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی زه شاهد یم د څه مسلې نیوي چې د غوي ورونه د غوي پلرونه د غوي هغه سرپرست فامیل یا ګلکار و یا مزدورکار و اما په همغه اقتصاد باندې خپل مېرمنې و خورې و حتی کتب په غوي باندې د تبرشته وویل په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بالاخره به خپله به هم د اقتصادي نظام په پښو باندې ودرېږي اما دا اوس په زرهاوو انجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي اما دوی د اګزټ امتحان ته منتظره پاتې دي نو دا امرسانی به کل امرسانی دی او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي آیا دا د افغانستان مهاجرتونه ډیروي نه د افغانستان خلک په اخره دي ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووزي هم د اقتصادي لنګانه هم روحاً ذهناً په دې باندې ډیر پر تاثیر کوي زه خپل کله چې کوم فرمان صادر کیږي زه منتظر وم چې اوس د انجونو د تحصیل د انجونو د تعلیم د انجونو د کار مسله د انجونو د سیاست مسله د انجونو غونډه په نورو بخشونو کې آیا دی په دې فرمان کې د څه کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه اما متاسفانه زه به تناهیلی کیږم او دغه ناهیلی تو په بالاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده او په دې تاسف سره زه باید دا ووایم چې آیسته آیسته خلک دې ته واداره کیږي چې بالاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د هیوادونو نه بهرې ما په خپلو زمونږ دوستان دي هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادانو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي هغوی خپل کور ګیرو کړی ده او تللي دي یو بل هیواد ته په هغې هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده په هغې هیواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي او هغه چلن ورسره کیږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته مهاجر ته دومره امکانات نشته اما بشیره پر دې ټول مسائل هغه آینده ته امیدواره ده هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده او دا ډیر د تاسف ځای ده چې زه دا خبره مطرح کوم
شه ډیره مننه اغلی سیلاب زبا بیرته تاسو ته راسم اغلی داود زی تاسو څخه به پوښتنه وکم چې د پدې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي او څومره د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده او د څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده او د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې انجونی او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساينسي علومو باندې هم سمبال سي خو کنجونی همداسې دوام وکړي چې شونځي ته ولاړ نه سي د دغه پر ضررونو باندې که تاسو څو خبرې وکړي چې دغه کوم خطرونه رامسته کوي د دې په شمول باندې چنجونی به د پټولنه کې محدود سي د دوی ژوند به کېداس چې د تاوتریخوالې سره مخامخ سي او یو شمیر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کېداس چې وسی دا ډول بلې
سوال زما متوجه
بله و اغلی داود زی تاسو ته کزما ژغ ترځیز ما پښتنه دغه و چې ک تاسو د تعلیم پر بله و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخسته
مهرباني
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه البته د یو د طبابت برخه و خودنه اما چیرې مونږ دا وایو چې چیرې خزه په یو ټولنه کې تعلیم مونږ کړی نو یوازې طبابت برخه نه چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي کچیر مونږ راشو نظام ته په ټول ارخو کې په همدغه شکل باندې هیڅ مملکت د جرم او جنایي پیښونه اړین نه دی نو کچیر بیا افغاني ټولنه نظر په فرهنګ چې افغانان لري چیرې یو مشکل رامنځته کیږي آیا یو افغان کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دې ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي هېڅکله نه نو په همدغه شکل باندې هر اخې که موږ مطالعه کړو موږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو د بل طرفه څرنګه چې ما په شروع کې هم ویل اساس او تهداب د یوې کورنۍ مور جوړوي. که چیرې مور لوستی وي نو تاسو به فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یو تحصیل کرده او یو پوها کورنۍ ده، ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چیرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي؟ طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلې دي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړنو تقریبا 70% د افغانستان معارف ښځینهو تشکیل کړی وو، اما نن ورځ چې کمترینه فیصدي د دغه ښځینهو اجازه د دې لري چې لاړ شي چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو برخه کې هم باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې ښهترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي، او هغه حد اقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم او شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خدای چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی ماشومه لا هم پسې کمیږي، دا ټول هغه ناخوال دي چې د نجونو په مخو دروازې د مکتب تړل شوي دي. اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا باید جبران کړو، او دلته به مشکلات سره کورنۍ او ټولنه مخامخ وي. نو په همدې اساس باندې مونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناست طبقې ته د تعلیم تحصیل او د کار زمینه مساعده شي، ځکه په تېرو شلو کالو کې زموږ خویندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېره مسلکي کسان مونږ درلوده. نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه غلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي را سره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته مېلمنه ته ټولو خوږ اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کوم ځای مو زنګ راوالې دي؟
مننه مننه خو مبارز جانا لپاره.
بله مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالې دي. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
مننه مننه خو زه به دا وایم دا خو نه هېرېدم کې د وختونې ولې ته موږ وایو هر ورځ یو وسته د دغو پاړه پیدا کېږي یو سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته، نو دا چې هر څومره کلونه تېر شي دا نه هېرېږي نه دغه کېږي. ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې یو ورځ نه یوه پېښه پیدا کېږي، یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې وي، یا د یو بلې پېښه ستونزې وي د ښځینه، نو دا ستونزه خو نه هېرېږي. نو موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه د هوار طالبان حکومت کوم بار بار غوښتنې کړې، نو خو دا ستونزه نه ورته د حجاب مسله ده. باور وکړي موږ دې ته حجاب چوس مون یو خجله دغه خجله دا نه دا ډاکټر خدام دی حجاب مسله دی، یعنی ځان یو حجاب باید د حجاب مراد کوم. په افغانستان کې دغه وای خجله ډاکټر هم لري، اوس هغه خجله به خجله دغه ته پلا خدام حجاب مراد کړي. نو خو مونږ یې نه دا ډاکټر دی خدام دی حجاب دی دغه، او دې ته هم پام لرل هم دی لکه. نو مونږ ولا دې تایید نه لسانی ته نه لسانی د دې کار نه کړی سو کال چې موږ یو پیړی شاته شاته کړی دی. د بری کال کې باید اوس باور وکړي څنګه څه شپه څو اندر درې پورې ډاکټرانو ته دی باندې شو وای دا څنګه به وای شو وای.
بله ډیره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوغه یو تاسو نظر مو واخیستی. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی، هغه به هم راوخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر، خور څنګه په خیر یا؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه. تاسو هم مخته دی وکړي چې شایست کغواړي چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالې دي.
مننه محمد اشرف هم د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ سره ټلیفون پکرشم.
محمد اشرف صاحب مننه، تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ؟ که په پښتنه مهرباني وکړئ.
مننه، یو نظر به سره شریک کوم. چراسه نظر ته خورجانې یو غشتنه بیا هم سلرو چې خورجان یو دغه سیستم چې برابر سي، ځکه چې وځ د مخکنی اوریدونکو باندې تازه غوکی، ځکه چې مال ته پر ما باندې راځي چې دا نوم او سیستم برابر سي خورجانې، ځکه چې دا ډېر اسانتیا ده نه. او بل یو خبره بلستا خورجان، څه کور ودان چې موږ ته زنګ وی یا مانا موږ ځخ تر چاپرې پورته کوي، خو دلته کله کله داسې یو سیستم سي د خوایي چې موږ تاسو شمیره پرېږدو خورجانې، په بار بار ستاسو د خوایي څه دا ټلیفون وکې سوې شاوه لکه دغه اتل صاحب ما ته ویل ډېرې اورېدونکو چې سیزه خاص ټلیفون وکې سي، کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجانې، نو دغه سیستم چې برابر سي نو دا به ډېره ښه خبره وي.
مننه محمد اشرف صاحب. بلې، دغه به هلکو زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسو ټلیفون پورته نه کې، ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي، نو مهرباني وکړئ.
مننه و یو جان منن، هغه خمر تاسو ډیر خوشاله خورجان، او دا خوند او ملمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. غشتنه مې دا غد لکه نور اوریدونکو چې وله مکتب خو خورجان د افغانستان د لپاره ډیر غټمن کار دی، سیواد او هغه کنارینا کښدیناوی، ځکه چې دلته د سیواد کچا تر ډیر زایو کم ده، ځکه چې یو سیوادار سره خورجان دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بنا سړی ورجانې، دا چې زاینه ستل د زمزه کندهار په شهر کې چې لوحې دي بعض ورونه نشي ویلای، دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو، نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمينه برابر سي.
بله،
حکومت سم مقصد دغه غوښتنه ده چې د زمزه خوندو د ورونو د ماشومانو د لپاره مکتب برابر سي، نو بس دا
ډېر ډېر مننه. سلامت اوسې محمد اشرف صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده. اوریدونکو ډېر مننه د خپل ملمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، اغلی اوجی امیل، اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی. د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووه او خپل غوښتنې پښتنې او نظرونه مو مطرح کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم.
پریمګ دې چې والوزم، پریمګ دې چې والوزم، زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن، وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن، وزرې ماتړې پریمګ دې چې والوزم، زما پوت پات کی گدرنا، وزری ماتڑی پوت پات کی گدرنا، وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا، زدا زان غق دشمن منز ترا بللیا، المنز می پال من کی دغاسس پہ چلیا، ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو، د خندا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا، وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا، وزری ماتڑے رنا، وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی، گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی، مشا آدم گو خینا ہوا دی بی آدم آشی، مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی، دا ہوا وزری ماتڑی شپا شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوال وزم پریمک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Let's love. ده ثبت ثبت زور تسيتم زيارت زمالا پارا يبليب شي عبيت للي ده زيارت زمالا پارا يبليب شي عبيت للي ده زيارت زمالا پارا